کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مشر عمر داودزی وایي طالبان دې له هغه سیمو څخه چې دوی پې واکمن دي خلکو ته اجازه ورکړي چې استازي په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب اوریدلی شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس په اردن کې د افغانستان پر سوله او پخلاینه د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې کوي. د ناټو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د دوی د پوځي حضور په اړه به پریکړه تر ګډې مشورې وروسته کیږي. د ایران چارواکو له نورو شارګوټو او کلیو هم د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې تر څنګ د افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وسي. اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړې چې د نړۍ له رهبرانو سره رغنده کتنې ولري. تېر کال د سویس د داوس ښار د نړۍ د اقتصادي غونډې کوربه و چې د افغانستان ولسمشر اجرائیه رئیس او نورو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې وه. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده سوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو فیصله به هم په ګډه کوي.
تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوو.
وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه اول له افغانستان څخه ووځي. نیکولاس کې وویل چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ سوی دی. د بادغیس چارواکي په اب کمری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکوي. د والي ویان جمشید شهابي وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې لس تنه طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د شهابي په خبره د ملي اردو څلور سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان سوي دي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر ناصري ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو اب کمری ولسوالۍ ونیوله، حول ته یې دولتي ادارې وسوځولې او بیا ولسوالۍ څخه ووتل، خو د والي ویان دغه اوازې اراده کړې. د ایران چارواکو له هغو نورو شارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر او یا کسانو ته رسیدلی دی. د مارچ له 19 د سختو اورښتونو له کبله د ایران د 31 ولایتونو په 16 کلیو او شارګوټو کې سیلابونه بهیدلی دي. د ایران دولتي تلویزیون نن شنبه راپور ورکړی چې تر اوسه له خوزستان ولایت څخه د خلکو شپږ ډلې خوندي ساحو ته ایستل سوي دي. د تلویزیون په راپور کې ویل سوي چې په لارستان ولایت کې و کلی چې زمزکی شویدنی له خطر سره مخامخ وو لخلکو تشکړی سیوی دی. د استراری خدمات د ادارې مشر پیر حسین کولیوان ایرنا خبری اجنس ته ویلی په دغه سیلابونو کې لږ تر لږه او یا کسان مړه سیوی دی. کولیوان ویلی چې 800 نور کسان ټپیان سیوی او 15 تنه نور په روغتونونو کې بستر سیوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 380 تنه هندي بندیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي وو. دا اعلان پرون وسو او ډیر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره د څو هغه کړکیچ دي. په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوه هیوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته رامنځته سوی کم سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبرلان ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل سي او په څلورو مرحلو کې به دوی خوشې سي. سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمي کسان نیولي دي. په نیول سوو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. دغه د زنداني سو شوزو د ملاتړ کوونکو د ځپلو د لړۍ یوه برخه ده. د دغو کسانو د نیول کېدو خبر پرون یو ورځ وروسته تر دې خپور سو چې د امریکا د کانګرس غړیو رای ورکړې چې نور د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د جګړې پوځي ملاتړ ونسي. د یمن په جګړه کې په زګونو کسان وژل شوي او یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړی دی. سی این این ټلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په وینا د دوو امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړي، خو د هغوی نمونه یې نه دي یاد کړي. سعودي عربستان تیر کال په می میاشت کې د ښځو د حقونو لس تنه فعالان ونیولې. دغه کسان نږدې یو کال وروسته له کوم تور پرته د مارچ پر 13 محکمې ته راوستل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون د کالیفورنیا په سرحدي ښار کالیکسیکو کې له سرحدي چارواکو او نورو سره په یوه غونډه کې وویل چې سیستم ډک دی او نور پناه غوښتونکي نسو منلی. د ده خبره چې زموږ هیواد ډک سوی دی. د هغو کسانو ته چې ویل کېږي پناه غوښتونکي یا هم غیر قانوني کډوال بو، په خطاب کې وویل چې بیرته مخونه وګرځوي، هغه ستاسو په مخ کې پراته لاره ده. ولسمشر ټرمپ سرحدي امنیت د خپل ولسمشری په دوره کې د جدي ستونزې په توګه نیولې ده.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر عمر داودزی وایي کوشش کیږي چې د ټول افغانستان څخه په دې جرګه کې خلک ګډون وکړي او له طالبانو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې هغو خلکو ته اجازه ورکړي چې غواړي استازي خپل په دې جرګه کې شامل کړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې مشورتي لوی جرګه په اوس وخت کې څومره مفیده تمامېدای شي.
کچیرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکي اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کار شوې وه چې امریکي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیسه خبرونه اورئ. تاسوزم غغله ازادي رادیو اورای. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د مشورتي لوی جرګې چې افغان حکومت وایي د سولې لپاره به د افغانانو نظر سرګندوي، د جوړولو د کمیسیون مشر وایي چې هڅې روانې دي چې له ټول هیواد څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي او له طالبانو غواړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل استازي په دې جرګه کې شامل کړي. د دې موضوع جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړی دی.
بل مراد صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، نن د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی د دغه جرګې د چمتووالي په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ده وویل چې دغه جرګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې به تر ټولو مهمه جرګه وي. ده وویل چې دغه جرګه به د اساسي قانون د تصویب د جرګې شپږ برابره او همدارنګه د بیړنۍ لویې جرګې دوه برابره خلک پکې ګډون وکړي. ده همدارنګه وویل چې ټول افغانان که به هر کې دي، که په داخل کې دي، که د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې دي یا د حکومت د کنټرول باندې سیمو کې دي، ټولو ته به پکې استازولي ورکړل سي. همدارنګه دول چې د طالبانو اشتراک په دغه جرګه کې سیاسي بڼه لري، خو له طالبانو یې غوښتل په خپل کنټرول لاندې ولسوالیو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
خواهش مریض، سفارش مریض که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازه، هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که امون مردم مثل منصفاله و دیگر نماینده خود را انتخاب کنه. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه، ما از فکرش استقبال میکنیم.
همدارنګه خغلی داوځي ول چې د ولسی جرګې هغه غړي چې ورستي نتایج کې نتایج لنسوي دی او د اعتبارنامه اخیستي دغه به کې غړون کې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي به پکې غړون کې همدارنګه دغه ټولو به 10% خځې جوړوي د همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتل چې د جرګې له جوړېدو پورې دی دغه د ورستي لیست نه لنسوي ولایتونو لیستونه دي هم اعلان کړي. همدارنګه محمد عمر داوځي ول چې په دې اړه باندې هم خبرې روانې دي چې د اپریل په 14 او 15 په قطر کې بین الافغاني ناسته کې ګینه وړاندې دغه د مشروطې لوی جرګه جوړه سي او وروسته جوړه سي خو د ټاکل سوي و چې دغه جرګه به د سور په نه هم جوړیږي. د خلاصون د لارې د شورا غړی سید اکبر هغه وایي چې ګمانه کوي طالبان خلکو ته اجازه ورکړه چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. ښاغلی هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو خپل دریز اول ورځ معلوم کړی دی چې اوله خبره د امریکایانو سره ده د هغه په وټلو باندې زموږ توافق را نه شي تر هغه وخت پورې موږ د افغانستان د حکومت سره شینو نه. نو د دې خبرې سره چې معلومی دي چې په داسې کوچنی خبرو کې لکه دا جرګه چې دا هغه غټه خبره نه ده مشورتي جرګه ده د ترسلي کښته ده. نو زما فکر باندې په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منځ کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
ښاغلی داوځي دا هم وویل چې ټول طرز عملونه مسویدي چمتو سوي دي فزیکي او همدارنګه تخنیکي امادګي بشپړې سوي دي. کله چې د سور په نه هم دغه جرګه جوړیږي ان یو اونۍ وړاندې به دغه ته چمتووالی بشپړ سي. بلې مرسته
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون د جوړول د مشر ښاغلي عمر داوزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول موړي ویلي دي چې هڅې کیږي چې د افغانستان له ټولو برخو خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي او له طالبانو غواړي چې په خپلو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خلکو ته اجازه ورکړي چې د سولې په اړه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پر د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې په خپل روسی سفر کې ویل چې خبروي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر غونډې چې د افغان سیاسيونو او د غراس د طالبانو ترمنځ بیا جوړیږي تر هغه وروسته جوړ شي. ښاغلی عمر داوزی هم نن ویل دي چې په دې هم فکر کیږي چې او یا نهایی پریکړه نه ده شوې چې جرګه به اوس جوړیږي او که د قطر غونډې وروسته. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړیدونکې مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې حکومت کې دننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جرګې د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا مشورتي لوی جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکې اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې دپاره وټاکه په هغې وخت کې که شوې وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بی بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه اووه میاشتې تېرې شوې دي او امریکایانو کافی پرمختګ کړی دی. طالبان هم دا تاییدوي، یعنی امریکایان طالبان، امریکایان روسان، امریکایان ناتو، امریکا پاکستان، دوی تقریبا یو جوړجاړي ته ووایم رسیدلی دي. دا اووه میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغه د استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کیږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کیږي، دغه بحث به بیا مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر کوو چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان د پاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وی پرې دی چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسته محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استاد راولیږي یا هغه ولسوالي چې تر کنټرول لاندې دي د هغه نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استاد ولی وکړي؟
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د احمد او دا چې طالبان پکې ګډون کوي که څنګه، او آیا دا جرګه به کله جوړ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجي سید داود څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع، تر هغه مخکې چې د ایران او د امریکا ترمن د نوي کړکیچ پړه وورو، له فیروزی عزیز خبره د نوزي اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د اوسپنې سوداګر د غسنات په برخه کې د اسانتیاو غوښتونکي دي. دغه بورد مشر احمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوې د مالی وزارت له لوري د اوسپنې پر راوردونکو شرکتونو تعرفې لوړې کړي چې د اوسپنې راوردونکي سوداګر یې مخالف دي. په ورته وخت کې د ښاغلي حاجی غا په خبره تولیدي شرکتونه بیا له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته په هیواد دننه د پروسس زمینه برابر شي او د اوسپنې د قاچاق مخنیوي وکړي چې افغانستان په خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شي. د متشبثینو علي بورد د معلوماتو مخې هر ورځ له 500 تر 300 موټر اوسپنې راوړيږي او همدارس شاوخوا 18 د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې 150 بېوزله کلیوالو ښځو ته د چرګانو د ساتلو کڅوړې ویشلې. دغه وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري دغه مرستې د بېوزله ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره شوې دي. ښاغلی رستمی وایي چې دغه مرستو لګښت 2500 امریکایي ډالر دی چې ښځې به د چرګانو د ساتلو او فارمونو په برخه کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په سلګونو ښځې د چرګانو په ساتلو بوختې دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بورې بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیمه نی بورې وریځې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 0 افغانۍ، همداراز یو لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله، زر هندۍ کلداري 1,090 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 528 افغانۍ.
تا تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکایي رسانه یو رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالات به ډېر ژر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان ونوموي. دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن د یو بل هیواد پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی دا ده چې د دې کار دلیل څه ویل شوی چې امریکا دا اقدام کول واړي؟
مننه مراسب. لکه څنګه چې یادونه وسوه، دا به لومړی ځل وي چې واشنګټن په یو بهرني هیواد کې پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. وال سټریټ جورنال وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې اقدام ډیر پلویان دي او وایي چې دا کار به له واشنګټن سره مرسته وکړي څو په اروپا او نورو هغو سیمو کې چې د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې دي د دې ډلې سوداګریز فعالیتونه وځپي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبریا سونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا اقدام د اپریل پر اتمه وسی. دا یادونه باید وسی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپای پاسداران انقلاب بهرنی څنګه چې قدس وکړو دي او هم یو شمېر نور انفرادي کسان او تاسیسات دي چې د توریستي سازمان د نمولو لپاره انتخاب کړي دي، خو ټول دا ځواک به داسې نه وي. له کلونو راهیسې د دې اقدام د ترسره کېدو اوازې وي.
په خپل په امریکا کې په حکومت کې دننه یا مثلا د کانګرس په سطح له دې اقدام سره کوم مخالفت نه ده شوی؟
ولی منتقدین او د پینټاګون چارواکي وایي چې په دې اقدام سره کېدای شي د نورو هیوادونو حکومتونو چې د امریکا متحده نه دي هم د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو پر وړاندې ورته اقدامات وکړي. وال سټریټ جورنال وایي د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد او سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي اداره د دې اقدام مخالفین دي. خود جنرال ډانفورد او سی آی ای ویاندویانو په دې اړه د جزئیات ورکولو ډاډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو هم په دې اړه د څه ویلو ډاډه کړې ده. وال سټریټ جورنال د جاسن بلازاکیس له قبل چې تر تیر کال پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د مالی برخو پر وړاندې د مبارزې د مشر په توګه کار کاوه ویلي چې وایي دا اقدام پخوانی ریشې لري. هغه ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به ژورې وي. دا هم باید ووایم چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شاوخوا 100,000 پرسونل لري او د تهران د بالستیک توغندوی پروګرام مخته وړي. دغه ځواک اړوند قدس ځواکونه چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي، په سوریه، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې د ایران پلوه ملیشو ته وسلې او پوځي سلام مشورې ورکوي.
ډېره زیاته مننه له فریبا ظاهر. مو اوریدل چې امریکایي رسنۍ یو رپورټ ورکړی دی چې متحده ایالات په دې بډیر شر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان معرفي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د تازه او ګرمو سیاسي مسایلو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. په دې اړه له اجمل تورمان نورو.
ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي ډاکټر خلیلزاد چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د مرکشي پلاوي مشر دی، د تیرې چهارشنبې په ورځې پارک کې د حکومتي چارواکو او سیاستوالو په غونډه کې یو څو سپینې خبرې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي د غونډې د یو ګډونوال د خبرو په غبرګون د نوموړي دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډېره توده راغبرګه شوه چې دلته داسې کسان راټول دي چې زامن یې په جګړه کې نه وژل کېږي، نو دوی د سولې په ارزښت هم نه پویږي. د سرمقاله لیکونکي له نظره دغه لنډه خبره د افغان غمیزې ټول داستان بیانوي. دی لیکي د جګړې دوام د هغه چا شعار دی چې نه یوازې دوی او اولادونه یې د جګړو له لمبو ډېر لرې دي، بلکې د نورو د بچیانو په وینو او مرګونو یې مستۍ جوړې دي. د خلیلزاد بله مهمه خبره دې غونډې ته دا وه چې دلته د امریکایي ځواکونو قومندان راتلو غوښتل یې یوه خبره درته وکړي، خو اوس یې زه د هغه په استازولۍ درته کوم او هغه دا چې نور امریکا وژلو او جګړې ته د پای ټکی ږدي. هشت سب ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د سولې نوې مذاکراتي پلاوی به تر راتلونکو دوه اونیو پورې معرفي شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي تر لیدو وروسته اوس ارک او سپیدار وایي بحثونه روان دي او اټکل کېږي چې را روانه اونۍ دغه پلاوی د حکومت لخوا معرفي شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې دا پلاوی د تیر خلاف هر اړخیز دی او ټولې خواوې پکې په پام کې نیول شوې دي. ورسپانه لیکي دا په داسې حال کې چې حکومت تیر کال یو دولس کسیز پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره اعلان کړ، خو دا چې نوموړی پلاوی حکومتي وو له پراخو انتقادونو سره مخ شو. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د کرزي او غني ترمن جدي اختلاف موجود دی. په مطلب کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي حتی که دولت طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون هم نه کوي، د خبرو له لارې افغانستان ته د سولې د راوستلو هڅې باید په ټپه ونه درېږي. دغه شان په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني پارک کې وروستۍ لیدنه کتنه کې ښاغلي کرزي ته ویلي چې د موقت ادارې طرحه د هغه له خوا تعقیبېږي او دا ځکه چې خپله د دغې ادارې مشري وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د عمران خان د ورورګلوۍ له مخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیرې وګاړه. د جمهور ریاست مرستیال وین سمیم عارف پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې په نړیوالو قوانینو سخت تیرې دی. عارف پرون په دې اړه په خپل ټویټر ولیکل چې پرته له دې چې دې ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دي، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت له موجودیت سره مخالفت څرګندوي. عمران د جمعې پر ورځ خبر پښتونخوا ایالت په جمرود سیمه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د یوې بې پلوه لنډمهالي حکومت جوړېدل غوره ګڼي چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه شي. عمران خان د مارچ په 15 نیټه هم داسې خبره کړې وه. هغه وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د لنډمهالي اداره جوړ شي. د عمران خان د خبرو په اړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ. او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یو نوي موبایل په اړه اورو چې نوکیا کمپنۍ جوړ کړی دی.
نوکیا نوې موبایل ټلیفون راوست چې ایکس یو اویا نومیږي او کمره یې 48 میگا پکسل ده. دا کمره د آیفون او سامسونګ ګلکسي اس لس سره د سیالۍ لپاره راایستل شوې ده. دا موبایل شپږ اشاریه څلور انچ دی. سکرین یا شیشه یې او ال ای ډی ده. د ګوټې سنسر یې د اصلي کمرې په شاتنۍ برخه کې دی چې دا یې له نورو موبایلونو سره توپیر دی. د اصلي 48 میگا پکسلي کمرې تر څنګ 8 میگا پکسلي واید انګل کمرا او همدارس یو ژور 15 میگا پکسل سنسر لري چې د عکسونو د کیفیت له شکېدو سره مرسته کوي. پروسیسر شپږ شپېته دراګن سناپ رم شپږ میگا بایټ، بیټرۍ 3500 ملي امپایر او میموري یا حافظه 128 گیگا بایټ ده. دا موبایل به په یو میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او به یې 315 ډالر وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واورئ او په اف ام 100.15 څپه بیا په کابل الوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلی شئ. که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو .com ویب پاڼه باندې هم د ازادي راډیو خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نن ورځې د شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې چې له 2 نه تر 4 په مستقیم ډول خپریږي، په عربي هیوادونو کې د افغان سوداګرو او پانګوالو د فعالیتونو او د هغوی پر وړاندې د ستونزو په اړه غږیږو. دغه راز بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې چې له 3 نه تر 4 پورې ده، په هغې کې بیا په دې خبرې کیږي چې افغان ډیپلوماټان او سفیران په بهر هیوادونو کې څه مسؤلیتونه لري او څه باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکړي. په دې اړه تشنه اسمان لاندې خپرونه کې تاسو خپل نظرونه او پوښتنې له میلمنو سره مطرح کولی شئ.
د لشکرګا شهر او جن نور ورتوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدلای شي د غراز د خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیشن مشر خغلی عمر داوزی نن په کابل کې ویلي دي چې هڅه کیږي چې د ټول هیواد څخه خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي خو په دې اړه چې دا جرګه باید د قطر له غونډې مخکې جوړه شي یا وروسته په دې اړه لا هم سلا مشورې دوام لري او تر اوسه کومه نهایي پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې درسره وروستي معلومات شریکو. اوس هم له سالی محمد سالی څخه د نن ورځې د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې ترڅنګ د افراطیت پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وکړي. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو پریکړه به هم په ګډه کوي. د بدغیس چارواکي په اپ کمری ولسوالی کې د افغان ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د سخت جګړې خبر ورکوي. د ولی وایند وایي چې په دې جګړه کې لسو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاوښته ده. د تلور سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د ایران چارواکو له هغو نورو ښارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر اویا ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 308 تنه هندي بندیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي دي. سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمیک کسان نیولي دي. په نیولسو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال کړې ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاړه راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور لمخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتر اگر زه وچی مسکاه ته کې وړاندې کوي.
په کندوز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندوز ښار له دریمې ناحیې او د کندوز شیرخان بندر پر لویه لار باندې د عملیاتو په نتیجه کې له یوه کور او یو موټر څخه 115 کیلوګرامه چرس ترلاسه او د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه کسان ونیول شول. په هند کې یو افغان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. د ډهلی ښار پولیسو رسنۍ ته ویلي چې دا افغان 15 کاله مخکې هم د نشي موادو په قاچاقو تورن شوی او هغه مهال له پولیسو څخه تښتېدلی و. خدا ځل بیا د ډهلی پولیسو له 4 کیلوګرامو هیروینو سره ونیو. د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه هند ته د نشي موادو قاچاق ډېر شوی چې دغه ډول ډیری مواد د هوایي ډګرونو له لارې قاچاق کیږي. پولیسو د ننګرهار ولایت په 15 کې د کوکنارو کوختونه واړول. د ننګرهار د والی بیاند اتوله خوګیاڼي ازادۍ رادیو ته وویل په مومندري، غنیخیلو، بټیکوټ، روداتو او کوټ ولسوالیو کې څه د پاسه 100 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه.
نگرهار د پاره زیاته بودیجه د کار خپل مخنی په خاطر باندې منځوره شوې تقریبا 22 ملیون امریکایي ډالر ده. موږ هڅه ده چې د ټول هغلا او چرته کار وکړو چې کار خپل منځ یو سو او بزګرو تر استګیو او د ستونزې حل کوو. هغه برخه مرکز کې دي د کورارو د بدیل د مخنی په خاطر باندې نو هغه ترلاسه
د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د نگرهار په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوې دي او د نړۍ وروستي پیښه دا ده چې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه بهر ته نشي مواد قاچاق کول. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې د هیروینو 180 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور له مخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل شوې ده.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
La Afghanistan sa da amrikai zwakuno da watulo pa da diri sargandawni shwi kho muhima da da chi bayad da de kar natija wa khatal ji.
Pa Nangarhar wilayat ke da koknaro da badil kasht pa da hamra pur laru.
مونږ په نیګرهار کې د غوړو په 14 ولسوالیو کې یو نوی برنامه په لاس باندې وایو چې په دې کې مونږ کولای شو هغه ساحه چې تاسو کوکنر کړل کېږي په سیټوس او په ګلاب یې کور کړو.
د نسان پر غاښونو باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر فضل ربی سره مرکه لرو.
اته 50% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاسته ور کولو سبب کېږي او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کېږي.
د نصیر په نوم یو معتاد وای انډیوالان یې ځان ته نږدې نه پرېږدي او ورته وایي چې بد بوی ځي.
زړه به هم تنګ شو، پاسابې یا به په جړا شو، یا به هم توبې وخلې. خدای پاک نه چې الله داسې په غضب اخته علاج وکړو چې خدای پاک هم خو کې خپلو بچو ته لاړ شي، د خپلو بچو زندګي جوړه کړو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
و سړیا چیرې ولاړې؟ خبره اوره
بابا، چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
وسته خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار ادارې تازه څېړنې ښیي چې په افغانستان کې شپږ لکه افغانان د نشي موادو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د خپلې ادارې د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وویل، د افغانستان د نشي موادو په کاروبار کې د نورو خلکو تر څنګ د افغان حکومت فاسد چارواکي، سرتیری او پولیس هم شامل دي. کارپوهان د افغان دولت اوسنی ظرفیتونه او امکانات له نشي موادو سره د مبارزې لپاره ګټور او کافي نه بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې نشي مواد یو نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان دولت سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او پرمختیايي وضعیت په اړه د سیګار تازه راپور ښیي چې په افغانستان کې اوس هم تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار کرل کیږي او سخت کال بیا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې وویل، په افغانستان کې شپږ لکه افغانان د نشه یي موادو په کاروبار بوختي. ښاغلی سوپکو وایي کله طالبانو سره سوله وشي بیا به هم د نشه یي موادو ستونزه تر ډیره وخته پورې پاتې وي.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
La Afghanistan sa da amrikai zwakuno da watulo pa da diri sargandawni shwi kho muhima da da chi bayad da de kar natija wa khatal ji muk la hamdi amal agwad chi pe iqtisadi aw khazu puri tadalo masailo tar sang da nashai mawad ustunza hamra pur takdu bayad da gadawal amniyati masailo ta ham pam bashi ke da dwa masail la pam aw gurzawul shi tuli lastarawdani bo mol la sawzi.
Number of US
د سیګار پر راپور کې له افغان امنیتي ځواکونو سره پر دوامدار مالی ملاتړ ټینګار شوی دی. د جانسوب کو په خبره کله طالبانو سره سوله هم وسی افغان ځواکونه باید له ترهګرو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ له نشه یي موادو سره هم مبارزه وکړي. سمو د مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له ازادۍ راډیو سره په خپله وروستۍ مرکه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخو کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړی و. دا د اوس د سیګار څېړنې ښیي چې افغانستان په روان میلادي کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او نورو برخو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي چارو متخصص میرزا محمد یارمند د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري تشکیلات کافي نه بولي او د نړیوالو مرستو د دوام غوښتنه کوي.
تشکیل ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري غښتلي شي. کله چې د نشه یي موادو خنډونه او ستونزې څېړل کیږي باید په هماغه اندازه بودجه هم ورته برابره شي. تر اوسه پورې دې مسایلو ته اساسي پام نه دی شوی او ټول کارونه په پروژي او موقتی بڼه روان دي. څرنګه چې د افغانستان نشه یي موادو ځینو هیوادونو ته زیان اړولی نو باید ټول هیوادونه په ګډه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د دوام خبره کوي چې بهرنیو ځواکونو له 3 میاشتو راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه درولي دي. ښاغلی یارمند له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډې مبارزې ترڅنګ له افغان دولت څخه غواړي چې د بدیلو کښتونو هڅه وکړي او بزګر دې وهڅوي چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي.
محمد ایاز تر نکو چې د سیګار د تازه څېړنو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې 6 لک افغانان بوخت دي. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د بدیل کښت حال درکوو. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. ښاغلی صافی زیاتوي چې دوی د بدیل معیشت د پروګرامونو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام هم په پام کې لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي سږ کال به د دوی هڅه دا وي چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په روان شمسی کال کې د ننګرهار ولایت څخه د پاسه 10 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او 2 ورځې وروسته به د کوکنارو نیخ وهل او تریاکو راټولول پیل شي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل دوی 2 میاشتې مخکې د بزګرو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي دي. ښاغلی صافی وایي دوی غواړي بزګران دې ته وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکري. ښاغلی ساپی زیاته کړه دوی پر دې سربیره د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه هم پیل کړي دي.
موږ په ننګرهار کې په غواړو په 13 ولسوالیو کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولای شو چې د سیټروس او د ګلابو په کور کولو سره هغه ساحې چې پاکې کوکنر کرل کېږي په سیټروس او په ګلابو یې کور کړو. په 9 ولسوالیو کې زمونږ آلریډي پروګرامونه روان دي د معیشت بدیل چې دا هم د نشه یي سره د مبارزې په برخه کې په دغه شپږو ولسوالیو کې باغونه او ګرین هاوسونه او بعضې هغه پروژې چې مستقیمو دقان ته استفاده کوي هغه روانې دي او شروع دي.
پروسه کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وو چې د جګړو او ناامنیو له امله افغان ځواکونو ونه شوای کولی هلته د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې دوی د کوکنارو د کښتونو اړولو طرحه جوړه کړې او د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره یې د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL او افغانستان له امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت دوام د ناامنۍ، روغتیایي ستونزو او معتادینو د ډېروالي عمده لامل بولي.
ما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو په مقابل کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بدیل امکانات چې کمې دي که هغه د ګلابو کښت دی که هغه د مالټو او نورو درې دي او زعفران هم اوس تطبیق او دغه یې شروع شوی دی. موږ باید دې ته توجه وکړو او امید دی چې ننګرهار د کوکنارو د کښت په لحاظ باندې 0 ته ورسیږي.
د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار د تازه راپور پر اساس په روان میلادي کال کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
ټولنیزې شبکې
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس دې موضوع ته راځو چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشه یي مواد د انسان پر غاښونو باندې ناوړه اغیز کوي. ځینې نشه یي مواد خو د انسان غاښونه بیخي ورستوي. په تېره بیا هغه نشه یي مواد ډېر زیان لري چې د خولې له لارې استعمالیږي. دا چې نشه یي مواد د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري او دا ناوړه اغیز یې له نشه یانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر فضل نبی معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري.
په عموم ډول سره څنګه چې یو په نشه یي توکو روږدي کس د خپل جلسې څخه غافل وي، کیدای شي په لنډمهاله اوږدمهاله تاثیراتو باندې موږ دا تقسیم کړو. په لنډمهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خورې او د غاښو منځ ته راشي چې هغه قابل برګشت دي، او په اوږدمهاله کې هغه خرابوالی د غاښو او د خولې د جف سبب ګرځي چې هغه قابل برګشت نه وي، چې دا کیدای شي د نظر په مواد باندې او نظر په ماحول باندې دا موږ تقسیم کړو. مثلا لنبهاله کیدای شي د خولې د یبزلتي خرابواله چې بوی بد بور کوي تعفن بلري، او همدارنګ د غاښو زیرواله، د غاښو کریز، د غاښو مثلا هغه کلسیفیکیشن چې په کمنځ راځي هغه کیدای شي چې تقسیم کو. او په اوږدمهال کې هغه آفتونه دي چې هغه غیر قابل برگشت دي، یعنی په اوږده زمان باندې او په غټ دوز باندې مواد دوی اخلي، فله دا خرابوالی د خولې او د غاښولو د دې سبب کې چې هغه غیر قابل برگشت دي. مثلا کیدای شي چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او یا کیدای شي غاښونه په خپل جاف کې سست شي، او کیدای شي غاښونه د بین ولاړ شي او ولویږي، او همدارنګه په آخر مرحله کې کیدای شي چې د خولې د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
ولې نشه پر غاښونو ناوړه اغیز لري؟
څرنګه چې یو شخص په مخدره مواد باندې روږدي کیږي، دا د خپل حفظ‌الصحې څخه غافل ای، دا شخص خپل د خولې حفظ‌الصحې مکمله ډول خرابېږي، غاښونه برس نه وي، مثلا کوم غذایي بقایا چې په غاښو کې پاتې شي هغه نه لري کوي، نو په همدې ډول د په عمومي ډول سره د غاښونو د خرابوالي سبب کیږي. او بالاخره کوم غذایی مواد چې د خولې او د غاښونو د مقاومت د پارادیز ضروری دي، لکه غذایی مواد چې مثلا ویتامین سی ده، یا غذایی مواد چې مثلا فقط کلسیم موجودی، هغه نه اخلي، نو په دې حساب باندې د خولې د جاف خرابوالی او د غاښونو د سستوالی سبب کیږي چې د آفتونه په خولې او غاښو کې مایسر راځي. کوم وخت چې یو شخص مخدره مواد اخلي، نو د دې تاثیرات د خولې د رګونو تاثیر په اثر خپل یو تقبض وایي منسرازي، یعنی وینه په خټه ډول سره هغه ځای ته چې په جیران کې جیران پیدا کوي، فلحه د وخت چې وینه ولاړ نه شي نو غذایي مواد نه رسیږي، او خپل مقاومت دی غشې مخاطی کټکیږي، نو لمده کبله خپل نشه د دې سبب کیږي چې هغه کوم مقاومت چې غاخو د خولې مخاطی غشې پیدا کوي هغه د بین ازي، او لبل خود څخه کوم وخت چې مخدره مواد استعمالي د خولې د وچوال سبب کیږي. د خولې د وچوال سبب دا کی مونږ لري چې خپل د خولې د جوف محیط اسیدیکی اسید یا تیزابی کی د دې سبب کی چې خپل دغه غاخو مینا یا پوش شده هغه تخریب شه، بلاخره ورو ورو غاخونه مخ په خرابیدو کی.
آیا ټول نشي پر غاخونو یو ډول ناوړه غیز لري او که جنی کمی او جنی ډیری؟
تقریبا ټول نشي مواد تاثیرات لري، ولی بعض مواد لکه هیروین یا امفیتامین چې شیشه ورته وي په خاص ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کې چې 85% هغه کسان چې هیروین استعمالي وي د غاښونو د لاس ورکولو سبب کې، او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالي، دا مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کې.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
دا تاثیر د لنډمهاله او اوږدمهاله دي، یعنی کوم وخت چې د لنډ مدت لپاره مواد استفاده شي او کم مواد استفاده شي، دا لنډمهاله قابل برگشت دي، یعنی کوم وخت چې مریض مواد ترک کول شي خپل د خولې حفظ‌الصحه بیرته په منظم ډول سره مسواک، برس او بعض نور مواد په واسطه باندې تامین کړي، بیرته د غاښونو خپل اصلي حالت ته راځي. اما کوم وخت چې مدت مصرف زیات شي او مواد هم ملتي جګ یا زیات مواد استفاده کوي په وخت کې، دا غیر قابل برگشت شي، نو بیا کوم وخت کوم درملنه وشي، لکه اول غوندنه یې مثلا کوم غوښ کې د لاس ورکی دوام غوښ چې مصنوعي ورکی، لکه اول غوښ خوندې مقاومت نه لري، نو همدی خبره غیر قابل برگشت دي. لنډ مهاله کې کول شي مثلا موږ ویټامین سی واخلو، د خولې د مخاطی غشا مقاومت لوړ شي، او کول شي خپل غوښونه بوز کو د خولې تعفن بعد به دی باندې، او مگر په بدبختانه په حالت کې چې مثلا حالت پیشرفته شي نو په دې حالت کې مثلا که سرطان یا مثلا د غوښو د لاس ورکول نو دا هغه مسله ده چې بیرته هغه اصلي حالت ته برگشت نرازي او مریض مجبور دی چې باید اساسي تداوی اجرا کړي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر غاښونو ډېرې ناوړه اغېزې لري؟
عموما په ټول عمر کې نشه یي مواد په غاښونو باندې بد تاثیر کوي، خو کوم وخت چې د انسان سن لوړ شي یعنی د 15 لوړ شي نو په دې وخت کې د اصل څخه د دوی غاښونه هم ضعیفه کېږي، نو کوم وخت چې د مواد استفاده کوي د ضعف د غاښونو لور هم پیسې زیاتېږي او په دې عمر کې ډېر غاښونه متاثره کېږي.
د انسان پر غاښونو باندې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فضل ابي معیار سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نکمرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 12:30 مزنی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وردی. نصیر 10 کاله عمر لري او د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې نشه یې له چرسو څخه پیر کړ او د 2 کالو راهیسې هیروین څکوي. نصیر ګیله کوي چې اوس یې ملګري څنګ ته نږدې نه ورپرېږدي او وایي چې خوله یې بدبوی کوي. دا چې نصیر نو له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د شپې په یو ځای ته تلو، بل ځای ته به تللو، مثال ته همدا چرس مرس کل بس په لور ځو، یو انډیوال سرګټ کې اچولو پوډر، نو هغه موږ له خوند را کول، موږ له په چرس بس نشه لري پوډر، ښه نشه لري مې، د هغې نه بعد بس بیا په پوډر را واوښتلو. بعد 2 کالو نه بس بیا په ځان هم تنګ شولو، په کور هم تنګ شولو چې دا څه بس ژوند دی. کور نه به راووتلو 2 میاشتې 3 میاشتې کور خوند به نه را کوو، بس همدې عمل پسې به ګرځېدم. بس په دې بازارونو کې کله به یو سره کوو، کله به بل سره کوو، پراته بس بازار کې به ګرځېدو، دا بوتلې موتلې یو شی بل شی هم را غونډولو، بس د ورځې 300-400 روپۍ به هم را غونډو، او بیا به هم په دا نشه اخیستل. ډوډۍ به هم بس چې دوکاندار له 10 روپۍ ورکړلې، یا به مور نه کړلې وه، تلاس به مونږ نه واغ، هغه هم صرف ماښام وچه ډوډۍ به هم را واخېسته، بس به هم خوړله. داسې افسوس به موږ زړه به هم تنګ شو، بس یا به په جړا شو، یا به هم توبې وښکلي، خدای پاک نه چې الله دا څه په غذا بخت دی، علاج وکړو چې خدای پاک هم خو کې دي، خپلو بچو ته لاړ شو، د خپلو بچو زندگی جوړه کړو. مشرې زوی مې چې دی د 15 کالو دی، او لور مې چې دا د 10 ده. بس راته وایي پلار دانشي مکه خیر دی، موږ ته دا خلک ډېر په غور کوي، څوک راته وایي د پوټلي لوري، څوک راته دا وایي، څوک څه وایي. او ډېره سخته وګرمۍ کې بس موږ بس نیر ته لاړو چې یعنی ولامبو، یا بیسودو ته لاړ شو ولامبو، نو لامباله به زمونږ دغه ونه شو واپس پر رالو، په ګرمۍ کې به م وخت تېر اوبونه به یریدلو چې نه لامبو کنه، دا نشه رانه ځي، یا دغه کیږو خرابېږو. اول ورځو کې به چې د کور نه رالو نو نمونز او دس به م برابر کو، بعد د 15 ورځو نه دغه شو نو په نشه به م خوله کېښوستله، نو بس بیا به موږ نمونځ زیرو، یعنی دې ځای ته لاړ شه، کباړ مبار راغونډ که، دا بوتلې موتلې راغونډې که، چې ځان له نشه برابره کېږي. د ورځې به م 2 پیرې کولې، 3 پیرې به م کولې، ماشوم به په موږ باندې خبرې کولې او غټ به م کولې، نو موږ به دونه جرات نه چې د ماشوم ته موږ جواب ورکړو چې دا ولې ته موږ ته دغه کې، په کاڼو به مېشتلو، ګزارونه به م راباندې کول. زما به بدن دا تاثیر کړی و چې یعنی ماشومان ته به نه شم جوختېدلی، بی برانه مردار ته، او چا سره به نه شم کېناستلی. مخکې زه چې وم 2 کیلو وم، او بیا چې راله مزان مې وتړو نو 2 سالویښت ته رسېدلی وم، نو هر چا به راته ویل چې دا د خولې د وږم د خراب دی، ما سره مو ودرېږل، مخکې به ښه سرکلو کې ګرځېدم چې دې عمل باندې راوختم، د پیسو نه خلاص شوم، به صرف د دې عمل غم را سره و. په کلي کې مې اول چې مې نه کول خوم، هر سړي به راباندې اعتبار لره چې نشې پته وته ولګې، نو بیا به چې یو ځای له درنه کېدم، نو ماشوم به راپسې و چې والا دا چې اوچت نه کي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999-50-50-0999-50-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د چي لسکلن نوریا په جوړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځنې کوي چې ولې ژاړې. دا وایي چې د ګاونډي نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریې پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریې پلار داسې کوم کار کړی و چې د ګاونډۍ نجلۍ نوریې ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری چاخو با نی وحلی؟
نا وحلی نی ما کاشکی وحل وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغوری راکه.
چشی پیغوری درکه؟
ده پلار پیغوری راکه.
چشی؟ ده پلار پیغوری درکه؟ سنگه پیغور؟
لوری تدل تا راشا ده چشی پیغوری درکه؟
بس پلارا پختنه مکوار و رسمی ده خال ده.
ولوری تو خو می لک پوکه هر اورز دی څنګه حال دی؟
لار دی خوایی لوری سم خبر اوکا دی چشی پی اوری درکه؟
ویلی آخه ده دی پوٹر لور رخلا.
خیر دی لوری مشاره انجونی خو هر چوایی؟
ولی بگو شده من رو رس پوٹر لور رتا وایی او سدور شرمه بو کسا که نوشه ما تیری دلائی.
لوری هیسان دیخنا مکوا بیا با ندر تا وایی؟
تو خراب رس رتا وایی چه ببین ندر تا وایی تا تو استاد لسا که تا پوٹر دست کولای او سو ولی ما تنجون استا پی خورا کولای.
خیر دی لوری دا خبر نورا پریخ دا څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. څه دا خبره او څه بله خبره؟
ښځې نوریا رښتیا وایي دا ټول زما د لاسه و، خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډرې لور ونه وایي. دا دی ته به یې ووینې.
نو څه کوې اوس یې د ماشومانو سره معلومه یې؟
زه یې چاره کوم، یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره، ته یې نور څه کوې؟
و سړیا پلاو درته غوړوم، په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي، خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی، باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهي؟
نه ماشومان ولې وه، پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به مې ووینې چې څه کوم. زه نه ولاړم.
و سړیا چیرې ولاړې؟ خبره اوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه.
داده کینستم.
خورور که خدای ده خیر کی، سه مشکل لره؟
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیگی چی عملیم.
دسته چی عملیه؟
پودر چکاو.
خا نوز دسته نیت کرده؟
ڈاکٹر صاحب اوس غوارم چی دا عمل پریک دم.
نو دا خود دیر خنیت کرده ده.
ما ویل که تاسی مرست را سره وکړی او دا ستاسی د موتادینو په شفاخانه کې می بستری کړی.
په دواړو سترګو باندې بستری کو، زمونږ خو دغه وظیفه ده.
ډاکټر صاحب کور مو ودان.
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی.
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم.
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی؟
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم، اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه زوروره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوه، خو ما باک نه کو، ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري.
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله، ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې را باندې وهي، وای هغه ده د پوډري لور راغله.
خیر ده خیر ده، مه ژاړه، علاج دې کیږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې، علاج یې نور هم اسانه شو. مونږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کو، ګل غوندې به جوړ شي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.